امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر مناوریدونکو ستړي مشي زه نو شباش نه نن د چهارشنبه ورځ د ساور د میاشتې وویشتمه د میل ول سم سره برابر ده. امریکا غاښنا راډیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
داعش ویلي دي چې د ننګرهار پر راډیو تلویزیون باندې حمله دوی کړی ده. د ایران ستر روحاني مشر پر رای ورکوونکو باندې غږ کړی دی چې د جمعې د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړي. او د جرمني حکومت د سعودي عربستان ویلي دي چې د سعودي عربستان تبلیغاتي ګروپونه په کاسوو کې د وهابیزم تبلیغ کوي.
نن سهار لس بجې د داعش څلور وسلوال د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ ننوتی او حمله یې کړې. طالبانو د سولې خبرې رد کړي او استیناف محکمې کامران علیزی په اتم میاشتې بند محکوم کړ. قدر من اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه وروسته اوري. اوس ترته زیبا خادم د دې ساعت پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. داعش د جلال آباد په ښار کې په ملي راډیو تلویزیون باندې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي، څوارلس نور زخمي شوي دي. نن سهار څلور وسلوال د جلال آباد په ښار کې د ننګرهار د والي ناطق عطا الله خوږیاڼي د رپورټ له قراره دغه راډیو تلویزیون ته ننوتل او ډزې وکړې. د حکومت امنیتي قواوو او وسلوالو برید کوونکو ترمنځ څلور ساعته جګړه روانه وه. یا و عینی شاهد د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلی دي.
سبا نه بجې وې چې فایرونه شروع شو، موږ خپل دوکانونه وتړل او دوکانونه مخته کېناستلو چې بیرون راووتلو. ګورو چې د راډیو تلویزیون د ننګرهار باندې څه انتحاره ننوتې دي. خو لله الحمد ثم لله الحمد، زموږ د ملي اردو ځواکونه په دې باندې بریالي شول چې یو تن ترهګرې ونیو او ګاډي کې واچو انتقال.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په دې باره کې به تازه معلومات نورو خبرونو کې واوري. د افغانستان د جمهور رئیس میمن رولا غنی وایي چې په ټولنه کې په خپل منځي اختلافاتو او جګړې اندېښمنه ده. هغه داسې ویل:
بعد از سالهای جنگ،
تر کلونو جګړو وروسته موږ تر اوسه له تاوتریخوالي ځانونه نه دي خلاص کړي. اوس هم د تاوتریخوالي په فکر کې یو. دا سمه ده چې موږ له یوې تحمیلي جګړې سره مخ یو چې له بهره خلک پر موږ برید کوي، خو دا باید ومنو چې جګړه زموږ ترمنځ ده، زموږ په ټولنه کې ده. موږ تر اوسه له یو بل سره سوله ییز چلند نه کوو. باید له سره زده کړو چې څنګه یو بل ته متقابل درناوی ولرو.
د جمهور رئیس غنی میرمن نن په کابل کې د خزو د سلورم سمپوزیم په وروستۍ ورځ مطبوعاتو ته وویل چې افغانان باید په خپله د دې رواني ستونزې د حل لارې پیدا کړي. د خزو د دې درې ورځنۍ غونډې سرلیک دا و چې افغانان د سولې پیغام راوړونکي دي. په دې درې ورځني سمپوزیم کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو درې سوو خزو ګډون کړی و. د قندهار د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه اته بجې د قندهار د ښار په مرکزی سیمه کې د مدد خان په چوک کې چاودنه وشوه. یو ملکی وګړی وژل شوی او شل تنه نور، چې د پولیسو د څوارلسمې حوزې عامر او د دغه حوزې څلور پولیس هم پکې دي ټپیان شول. د قندهار د پولیسو ناطق زیاد دورانی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په یو زرنج ریکشا کې بمونه ایښودل شوي وو. چاودنه وشوه او د دې چاودنې هدف پولیسو یو منصبدار و. په دې چاودنه کې ملکی سړی وژل شوی. د حوزې د عامر صمد خان په ګډون څلور پولیس او لس ملکی کسان زخمی شوي دي. خو د میرویس روغتون نوکریوالو ډاکترانو د امریکا غږ ته ویلي دي چې شل ټپیان شفاخانې ته وړل شوي دي چې د ځینو حال خراب دی. د اداري فساد ضد عدلي او قضایي مرکز نن د استیناف د محکمې په علني غونډه کې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د قدرت نه د ناوړې ګټې په استفادې په اته میاشتې تنفیزي بند محکوم کړ. خو دغې محکمې هغه د درېیمې محکمې تر پرېکړې پورې په نغدي ضمانت له بنده خوشې کړ. د افغانستان د لوی سرنوالی او د اداري فساد ضد د عدلي او قضایي مرکز نطاق جمشید رسولی د استیناف د محکمې د پریکړې په حق ویلي دي چې په دې علني محاکمه کې د قضیې ټول اړوندې خواوې حاضرې وي. ایرانیان د جمعې په ورځ په داسې حال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای ورکوي چې د هیواد وضعیت ډیر حساس ګڼل کیږي. څیړونکي په دې باور دي چې وضعیت ځکه نور هم مجهول کیږي چې په ډیرو لږو رایو کیدای شي چې د انتخاباتو نتیجې بدل شي. په ایران کې د یوې تازه سروې نه څرګندیږي چې په دې انتخاباتو کې د 15% نه زیاتې رای د تغییر په حالت کې دي او ویل کیږي چې همدا فیصدي به د روانو انتخاباتو نتیجه وټاکي. د سرویګانو نخکاری چې وروستي مخکښ کاندیدان به حسن روحانی او ابراهیم رئیسی وسی او په دې کې به 80% رای روحانی او 90% به رئیسی ته ورکړل شي. د ایران ستر رهبر پر رای ورکوونکو باندې غږ کړی دی چې د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د رای ورکوونکو نه غواړي چې په خپل اشتراک امریکا ته پیغام ورولیږي. آیت الله علی خامنه‌ای د ایران ستر روحانی رهبر نن د چهارشنبې په ورځ په تلویزیون کې وویل چې امریکا او متحدین د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم د صدر اعظم په شمول دغه انتخابات ساری. جمهور رئیس حسن روحانی چې یو اعتدال خوښوونکی شخص دی انتخاباتو ته ولاړ دی او غواړي چې بیا جمهور رئیس شي. خامنه‌ای به چې د ایران ستر تصمیم نیونکی وي د امریکا په متحده ایالاتو باندې شکمن دی او فکر کیږي چې د روحانی د اول رقیب د محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی طرفدار دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبریږي. د جرمنی حکومت وایي د سعودي عربستان تبلیغاتي ګروپونه په کاسوو کې د اسلام هغه ډیر سخت ډول یعنی وهابیزم خپروي. حکومت په پارلمان کې د خپلو مخالفو کسانو د سوالونو په ځواب کې وایي چې دغه مبلغان چې سعودي ملاتړ کوي د اروپا په جنوب ختیځ کې په دغه ملک چې مسلمانان پکې اکثریت دي تبلیغات کوي. د جرمني حکومت وایي بس پنه ورکوونکي د سعودي عربستان د خلیج د نورو هیوادونو او همدغه راس په کاسوو کې اسلامي ټولنې دي. کاسوو د خارجي وسلوالو ګروپونو او د اسلامي دولت په شان د نورو ګروپونو سرچینه ګڼل کیږي. خو حکومت وایي داسې نه ښکاري چې په کاسوو کې د اسلام د عنعنوي اعتدالي مفهوم نه د اسلام محافظه کارانه ډول یعنې وهابیزم په لور کوم غټ تحرک موجود وي. په پارلمان کې د مخالف ګوند نماینده نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سعودي دغه محافظه کارانه مبلغان په کاسوو کې د غربي سوله ساتونکو د سترګو لاندې فعال وو. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون نن وویل د شمالي کوریا لخوا به هیڅکله لمسوونکي تحرکات یا اتمي تهدیدونه بې ځوابه پرېنږدي. جمهور رئیس مون دا خبره نن په سیول کې د دفاع په وزارت کې د پوځي مقاماتو سره په غونډه کې کړې ده. هغه وویل چې جنوبي کوریا به د نړیوالې ټولنې تر څنګ د شمالي کوریا د هر اقدام کلک ځواب وایي. د جمهور رئیس په حیث د لوړې د مراسمو نه وروسته نن اول ځل و چې مون د دفاع وزارت ته ولاړ. د جنوبي کوریا نوی جمهور رئیس د سهم لرونکو د حقوقو یو سابقه دار مدافع او مبارز په داسې حال کې چې جنوبي کوریا نن د چهارشنبې په ورځ د لویو بزنسونو د اداره کولو د پاره ګام اخلي د ملک د تجارتي کاروبار د څارنې ادارې ته نومولی دی. کیم سنگ جو دغه اقتصاد پو د سهم لرونکو د حقوقو او د اصلاحاتو د پاره مبارز چې لوی بزنسونه کنټرولوي او جنوبی کوریا یې انحصار کړی ده د تجارت د کمیسیون رئیس وټاکل شو خو اوس د کانګرس تصویب لازم ده. مون د می د میاشتې په نهمه د پخوانی جمهور رئیس پارک گیون هی نه وروسته جمهور رئیس شوی ده. د پارک نه د اداري فساد له کبله قدرت اخیستل شوی ده. د بمونو د شنډولو درې ماهران نن د سومالیې د پایتخت په غربي سیمه کې د موټر بم په چاودنه کې ووژل شول. د پولیسو یو مامور محمد حسین وویل چې دغه درې ماهران په داسې حال کې ووژل شول چې هغه بم یې شنډولو چې یو موټر کې ښودل شوی و او موټر له چاودونکو موادو ډک و. سمدستي هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سومالیا کې د الشباب افراطي ډله اکثره وخت د دغسې حملو مسؤلیت په غاړه اخلي. د سومالی جمهور رئیس تیره هفته د بین المللي ټولنې نه وغوښتل چې په سومالی باندې د وسلو بندیز لري کی ځکه چې پوځ د افراطیانو سره د جنگ لپاره وسلو ته ضرورت لري. د نایجیریا چارواکي وایي کوم کمپونه چې د باکو حرام د لاسه زرګونه بې ځایه شوي خلک پکې دي هغه به د دې میاشتې تر ختمېدو پورې پرانستې وي. د نایجیریا پاوز په آزاد شو سیمو کې د افراطیانو سره په جګړه بوخت دی. د بورنو والی کاشم شیمتا د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغې سیمې په زیاتره ځایونو کې اوس هم حالات مسئون نه دي چې خلک بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري د تیر کال په اخرو وختونو کې اعلان وکړ چې بوکو حرام ځبل شوی دی، خو حکومت اوس وایي عملیات ادامه لري چې دغه افراطیان د هغو ځایونو نه د خپلو سنګرونو او مورچو نه وویستل شي. بوکو حرام په میداګوري کې ځانمرګي حملې کوي او په نورو لرو سیمو کې په پوځ حملې کړي دي. سلګونه خلک په دغو جګړو کې وژل شوي دي. او د چلسی میننګ په نوم یو عسکر چې د ویکی لیکس ویب سایټ ته د حکومت د محرمو اسنادو ورکولو په تور په 15 کاله بند محکومه شوی و، اوس د کنساس په محبس کې د 2 کاله بند تیرولو نه وروسته خوشی کیږي. د دغه عسکر د ازادۍ پریکړه په خوانی جمهور رئیس باراک اوباما په وروستیو ورځو کې د ترحم او مهربانۍ له مخې کړې وه. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د همدا روانې خبرونه لومړی رپورت. نن سهار 10 بجې د داعش څلور وسلوال د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ ورننوتي او تر 4 ساعته جګړې وروسته د بریدګرو سره سره د تلویزیون 4 کارکوونکي او 2 نظامیان وژل شوي دي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
ځانمرګي بریدګر لومړی د تلویزیون دروازه کې پر ساتونکو ډزې کړې او وروسته د ودانۍ منځ ته ځان ورسولی دی. تر دې لږه شیبه وروسته 3 نور وسلوال په تلویزیون ورننوتي او هلته ډزې شروع کړې، خو امنیتي ځواکونو هم ناراستي نه ده کړې. تر 4 ساعته جګړې وروسته حکومتي ځواکونه بریالي شو چې ټول بریدګر ووژني، خو په دغه موده کې د تلویزیون 4 کارکوونکي او 2 پولیس هم وژل شوي دي. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي جګړه ځکه دومره اوږده شوه چې په ودانۍ کې ایثار له مرګ ژوبلې بچ کی.
او یو زمونکه ډریور د امنغه ادارې ډریور او یو هم چوکیدار او دوه کسه پولیسان چې یو په ول سر کې شهید شو او یو وروسته شهید شو.
هغه وایي په دغه پیخه کې 19 کسان ټپیان شوي چې شپک پکې حکومتي نظام یاندي. 15 کلن محمد اجان دغه ټلویزیون تخنیکی کارکونکی دی. هغه او 3 نور ملګری تر 4 ساعته جګړې وروسته روغ رمټ له ودانۍ راوېستل شو. د ملي ټلویزیون کارکونکو وایي 2 ورځې وړاندې په دغه ودانۍ د بریټ خبر ورسېدل، خو حکومت په بیخي وګونو نه غرول. د ملي رادیو ټلویزیون د تخنیکی برخې مشر شفیق الله اخلاص وایي دغه حالاتو کې پر 2 عسکرو ټلویزیون نه ساتل کیږي.
خد خپل تصویر لپاره ډیر خوشاله چې راش په تصویري خوشاله کو تصویر نه دوی بیا په ثابت مونږ شپاله زنګونه وي. حال دا چې د اندوی مکتب مکتوب راغی وضعیت خراب دادې انتحاری هم په حساب باندې متاسفانه دا یو عسکر زموږ غوښ مونږ 2 عسکر درو، یو صدیر ساته یو پیره یو صدیر ساته بل پیره. ادوره خدا په دې وخت صدیر ساته یو عسکر پیره کوي.
په دغه پیخه کې د ټلویزیون ودانۍ زیانمنه شوې او د وسایلو ډیره برخې لمنځتلې، خوشاو خو هټه یو ودانۍ زیانمنې شوې دي. د دغه برید مسولیت د داعش وسلوالو منلې ده. دا په افغانستان کې په یو رسنی ځایداره د داعش لومړنی برید چې په ننګرهار کې د ملي رادیو ټلویزیون ودانۍ په نخښه کړه. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. وروسته له هغه چې وسلوال طالبانو یو وار بیا په دې وروستیو کې د سولې د مذاکراتو د تماسونو د نیولو خبره رد کړه، افغان حکومت او د سولې عالي شورا یو وار بیا په وسلوال طالبانو غږ وکړ چې بین الافغاني مذاکراتو پر مخ تل دروازې پرانستې دي. بلور ته سیاسي څېړونکي بیا وایي چې نږدې یو کال د طالبانو استازو په هیڅ یو مجلس کې ګډون نه دی کړی. رحیم ګل څاروانی پاکله رپورټ را لېږلې.
ورستاله هغه چې له حزب اسلامي سره د طالبانو د زینو غړو د تماسونو په تړاو پر سنیو کې راپورونه خپاره شول او وستوالو طالبانو دا ونی دی ویلامي په خبرولو سره دا تماسونه رد کړل او وی ویل چې له حکومت او بل هیڅ لوري سره د سولې په تړاو اړیکې نه دي نیولې. افغان حکومت یو ور بیا په وستوالو طالبانو او نورو جنگي ډلو غاګو کړ چې بین الافغاني مذاکرات سولې ته در رسیدو خلاره ده. دا ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال وای ک کومې ډلې جګړې ته دوام ورکوي نو افغان امنیتي ځواکونه په وړاندې جنگيږي.
ټول هغه ډلې چې سولې ته میلان ولري د سولې دروازې پر مخ خلاصې بین الافغاني مذاکرات سولې ته در رسیدلو تر ټولو ښه لاره ګڼو. لکه څنګه چې حکمتیار صاحب د بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې سوله وکړله همداسې ټولې ډلې کولی سي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. ولې کومې ډلې چې جګړې ته دوام ورکوي د افغانستان امنیتي او دفاعي قوای به یې په وړاندې باندې جګړه وکړي.
د سولې عالي شورا هم په دې باوري ده چې د دې شورا شتون یوازې د سولې د راوستلو لپاره دی او دا شورا تل تیار ده چې د سولې او مذاکراتو پر مخ خپلې دروازې پرانستې پرېږدي. د دې شورا ویان وویل که کومه ډله سوله نه کوي لا هم دوی سولې ته هڅوي. بلور ته د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو له تیر یو کال راهیسې په هیڅ مجلس کې برخه نه ده اخیستې. سیاسي کارپوه وحید مجده وایي طالبانو له ځینو سیاسي اشخاصو او جریانونو سره اړیکې نیولې خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت سره هیڅ په تماس کې نه دي او دا ډله له دغو ادرسونو سره سولې ته لا هم نه ده ناسته.
د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور یو داسې کس و چې هغه د سولې او د سیاسي پروسه په سیاسي پروسه باور درلوده. د هغه د وژل کېدو نه وروسته ملا هبت الله تر ډېره بریده پورې د موقف ملا محمد عمر سره ورته دی او په همدغه دلیل هم شاید وي چې دوی تر اوسه پورې بیا د سولې په پروسه کې کوم کوتلی ګام نه دی اخیستی او نه هم داسې اعلان کړی دی چې موږ سولې ته حاضر یو.
که څه هم له طالبانو سره د سولې غږ د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې پورته شوی خو د ولسمشر غني په وخت کې له طالبانو سره سولې ته رسیدو لپاره له ګڼو میکانیزمونو کار واخیستل شو خو طالبانو تل افغان حکومت سره د سولې مذاکرات رد کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې نن ورځې په علني غونډه کې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزه له خپلو واکونو نه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور په اته میاشتې تنفیزي بند محکوم کړ. د یو شمیر افغان حقوق پوهان په فکر چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ادارې د ځینو قضیو سره سیاسي چلند کوي چې دا کار د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله زیاتی. په موقعی په دې اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خپله یوه علني غونډه کې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزه له خپلو واکونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په اته میاشتې تنفیزي بند محکوم کړ. خو دغې محکمې هغه د درېمې محکمې تر پرېکړې په نقدي ضمانت له بند خوشې کړ. پر کامران علیزي باندې د څارنوالۍ په کارونو کې د لاسوهنې، د څارنوالانو سپکاوي او د خپلو واکونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه لګول شوي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز ویان جمشید رسولي د دغه مرکز د استیناف د محکمې د پرېکړې په هکله وویل چې په دې علني محکمه کې د قضیې ټولې اړوندې خواوې حاضرې وي.
جلسې قضایي به صورت علني صورت گرفت و در نهایت هم در جلسې قضایي علني
ښاغلي رسولي وویل دا قضایي غونډه په علني ډول جوړه شوه او په پایله کې د 1991 کال د سور د ویشتمې ورځې په علني غونډه کې د قضیې د ټولو اړخونو په حضور کې محترمو قاضیانو د رایو په اتفاق سره د قضایي قوې د واکونو د تشکیل د قانون د 1350 مادې او د جزایي اجراتو د قانون د 2 مادې له مخې د لومړنۍ محکمې پر پرېکړه تجدید نظر درلود او د قضیې تورنې پاتې میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د حمل د میاشتې پر اومه ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د عدلیه او قضایي مرکز لومړنۍ محکمې کامران علیزی د هغه په غیاب کې په 2.5 کاله بند محکوم کړی و. خو دغې محکمې هغه د دویمې محکمې تر پریکړې پر ضمانت خوشې کړی و. د استیناب محکمې هم هغه د درېیمې محکمې تر پریکړې له بند څخه خوشې. ښاغلي رسولي ویل چې لومړنۍ محکمې ښاغلی علیزی په 2.5 کاله بند د محکومولو وروسته هغه په معتبر ضمانت خوشې کړی و. یو شمېر افغان حقوق پوهان دا ګڼي چې د افغانستان د عدلیه او قضایي ادارې د مجرمینو دوسیو د ارزولو پر وخت تر سیاسي اغېزو لاندې پریکړې کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسوبحان مزبا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کار په عدلیه او قضایي ادارو د خلکو باور راکموي چې په نتیجه کې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لا زیاتولی شي.
په دستې قضایاو کې چې هغه کاملا مطبوعاتي شوي دي، د هغه جرایم مشهوده اوسي او هغه دستې قضیې اوسي چې ټول ولس د هغه تمه اوسي، دا زه فکر کوم چې ډېره غټه جفا ده د دې ولس په حق باندې او دا د بې عدالتۍ، دا د بې اعتبارۍ، دا د ترس او د رعب تر ټولو عمده عامل کېږي. بناً هغه څه چې نن سبا روان دي، خصوصا چې مثلا که ولسمشر په لومړي مرسیال باندې تور لګول کېږي، دا په نامعلومو ملحوظاتو باندې په یو ګنګ حالت کې پاتې کېږي، د په مخابرات په وزیر باندې تور لګول کېږي، دا په یو ګنګ حالت کې پاتې کېږي.
خو د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم او احمد اشچي قضیه په جدي ډول تصویرونه لاندې ده او دا قضیه به د افغانستان د نافذه قانون سره سم وڅېړل شي. ښاغلي حمیدي وویل چې د افغانستان لوی والی به د دې قضیې په ګډون په هره قضیه کې خپله بېطرفي وساتي او تر سیاسي فشارونو لاندې به رانشي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي چې د دې وزارت د سرکونو د جوړولو پر مهال له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او د وزارت له ولسونو نه غواړي چې د سرکونو د جوړولو په مهال د امنیت په خوندي کولو کې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمینیازی رپورت ته.
د کلو پراختیا وزارت وایي چې دا وزارت په کلیوالو سیمو کې د سړکونو او نورو عامه پروژو په تطبیق کې د نامنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دي. د کلیو پراختیا وزارت وایي چې دا وزارت په کلیوالو سیمو کې د سړکونو او نورو عامه پروژو په تطبیق کې د نامنۍ له جدي ګواښونو سره مخ دی. خو دا وزارت نه مانی چې وسله وال مخالفین دي د پروژو د تطبیق په سر له کمپنیو پیسې واخلي. د کلو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د سړکونو او نورو پروژو د پلي کولو مرحال امنیتی خندونه د دې لامل شوی چې خپل پروژې پر وخت سره تطبیق نکړي. هغه وویل چې دا مهال په لوګر ولایت کې سلور سړکونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خاغلی دورانی وویل چې د دې سړکونو د امنیت خوندیتوب لپاره له امنیتي مسؤلونو سره خبرې کړې دي. هغه هم دا را زیاته کړه چې د کلیو پراختیا وزارت د پروژو په پلي کولو کې بل ولسونو څخه ګټه واخلي. هغه وویل
تر دې چې موږ امنیتي قواوې جای په جای کو سی هم قیمت پروژو ډیر جګ دي او هم د موږ هغه کارونه تقریبا یو ټارګټ دی نظامی کیږي چې په هیڅ صورت سره بیا دا پیشرفت نه کوي. د موږ تلاش داره چې د خلکو سپینګیرو د نفوذ نه کار واخلو، خلک واڅو تر څو د موږ د پروژو نه دفاع وکړي او د پروژې پالیسي.
خاغلی درانی هم داراز وسلوال مخالفینو ته د سرک جوړولو د کمپنیو لخوا پیسې ورکول رد کړل.
د شک نه سدي چیلنج کې موږ مواجه شوی ک پیسې ورکړې ونه بیا به دا کار نه درید. پیسې نه دی ورکړي.
ځینې په دې باور دي چې وسلوال مخالفین د مخدره موادو څخه د ګټې اخیستنې ترڅنګ د هغو کمپنیو او شرکتونو نه هم پیسې اخلي چې په کلیوالو سیمو کې غواړي پرمختیايي پروژې تطبیق کړي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چې د طالبانو په وخت کې د دې ډلې غړی و امریکا غږ ته وویل چې وسلوال مخالفین د شرکتونو په نوم یو دفتر لري. ښاغلی مجده وویل مخکې له 2014 کال طالبانو د پروژو د پلي کولو د پرېښودلو په شرط د سکیورټي په نوم پیسې اخیستلې. ښاغلی مجده وویل
طالبان ته ورکول کېده.
نامنی او له غسترو ننګونو نه ده چې تل په افغانستان کې پرمختیایي پروژې له خنډونو سره مخ کړي دي او دغه پروژو د تطبیق مخه نیولې ده. یو شمېر کارپوهان وایي په هغه سیمو کې چې نامنی زیاته وي آن پرمختیایي پروژې په کلونو کلونو هم نه تطبیق کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. قدرمن اوریدونکو، له پرون راهیسې پر ټولنیزو رسنیو کې په ترکیه کې د افغان مهاجرو، ترکانو او نورو بهرنیو ادباو ترمنځ د خوډب خبرونو او زړه بوګنونکو ویډیوګانو د افغانانو ترمنځ سخت او جدي خبرګونونه راپارولې دي. دا چې اصل خبره څه ده؟ په ترکیه کې مو د افغان قونسل عبدالملک قریشی نه د پیخي په اکله و پختل هغه آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل.
بد وختانه لکه تاسو چې هم پوهیږئ، متاسفانه د ټولو تیرو دوو یا درو ورځو څخه په اجتماعي شبکو کې بلخصوص د فیسبوک ته لارې بعضې ویډیوګانې، عکسونه او بعضې ګزارشونه خپرېدل چې زموږ وطنوال ټول پریشانه کړي وو، بلخصوص دلته هم په ترکیه کې او هم په افغانستان کې، چې د زموږ د معلومات په اساس او پاره د احساس مسولیت په اساس د افغانانو په شمول کې مسولیت لرو چې دی مسولیت موږ اولنی وظیفه ده چې موږ په هغه مورد کې باید خپل معلومات سره کړو. نو په هغه باره کې د مرکز څخه هم هدایت هم داسې و چې موږ باید جدي دا موضوع وڅېړو او تعقیب کړو.
بله،
په هغه اساس موږ یو د جنرال کنسولګری د خواست خمو یو هیئت تعین کړي چې دی د مهاجرت ادارې د رئیس چې د پاینې وخت کې د استانبول والی مرستیال هم دی او هم د پولیس او امنیت لوړ پوړو چارواکو سره مذاکرات وکړي او د سیمې ته ورسي. په هغه برخه کې د استانبول چې د سلطان غازی په نوم یادیږي هغه سیمې ته ورسي چې خبرې وکړي د دوی سره.
نو بیا بله، که اوازې ډېرې دي د افغانانو د مرګ ژوبلې خبرونه ډېر زیات راځي په ټولنیزو رسنیو کې، اصل خبره
بالکل اصل خبره دا چې و چې د پولیسو او د مهاجرت ادارې د مشرتابه د معلومات په اساس د یک شنبه په ماښام د شپې 11 بجې یو ګروپ د ځوانانو چې په هغه کې پاکستانیان، افغانان او سوریایان موجود دي، د راځي او متاسفانه د نشې په حالت کې الته پاسمه کې بعضي شوزو یا میرمنو سره غیر اخلاقی برخورد کوي. په هغه حالت کې د منطقې یا د سیمې کسان چې دي هغه حساسیت ښکاره کوي، خصوصا ځوانان د دې د دقت لپاره ولاړېږي او دلته د دې ترمنځ نشته جګړه کېږي د دې ګروپ او د ځایي خلکو ترمنځ.
بله،
په نتیجه کې یو کس د ځایي خلکو څخه چې اکثریت دغه منطقې کوردنشین ترکان دي، دا ځوان وژل کیږي او دلته دا نشته دوام کوي. د دې خلکو تر مابین وهل ټکول کیږي او خلک هم احتجاج کوي، ورسته پولیس راځي مداخله کوي او د دې دغه کسان د متهمین چې دي چې دا جنگ کړی دی دغه ګروپ، دا بیا یې ورسته د محل خلک وایي چې د خارجان ته د منطقې شي چې په دغه سکالو کارونو لاس پورې کوي، دا باید لري شي.
قریشی صاحب، وژل شوی کس ترکی دی؟
وژل شوی کس ترک دی، بله، او ترک دی او دغه منطقې اوسیدونکی دی.
ښه، یعنی تاسو په وینا کړه معلومات هم دادی چې تر اوسه پورې یو ترک په دې پیخه کې وژل شوی دی، نور په کې افغانانو ته مرګ نه پکې نه دا وخته؟
خوشبختانه افغانانو ته مرګ نه، البته د دې د معلوماتو په اساس په هغه کسانو کې جوبل سیوی دی په وو کې یو کس افغان دی چې هغه ډېر ستی جوبل سوی او چې رخصت سوی دی د ابتدایي طبي مرستې وروسته. اما طبعا څه کسان نور جوبل سیوی دي چې هغه افغانان نه دي، پاکستانیان او سوریایان دي. ولی وژل شوي کسان د پولیسو د ابتدایي معلوماتو په اساس یو کس وژل سوی دی چې هغه دغه ترک دی.
کوم ویډیوګان چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دي، تاسو هغه راډوي د ترکیه د حکومت د قول نه چې هغه غلطی دي؟
بالکل، یعنی عین موضوع موږ د ټول په اجتماعي شبکو کې اکثره ویډیوګان چې شریک شوي موږ دا د دې سره شریک کړل دي. ډېر تعجب وکړي په دې موضوع باندې. دی ویل چې دا اکثریت د دې ویډیوګانو چې دي دا اصلا د دې پیښې سره هیڅ تړاو نه لري او دغه منطقي نه دي. ولی یو شی دی ویل چې دا بعضی کسان چې افغانان البته مرتو چې افغانان
قدر من اوریدونکو روانه خبرونه پام دی زی پای ته رسیده د امریکا غاښنا راډیو خبرونه لا هم دوام لري. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مالشه.